میزبان شماست.
د اتو بجو دی یو ساعت خبرونه ته شرغلاست. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدی دریمه د دسمبر تلر وشتمه. ملګری ملتونه غواړي راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د جرمني یو وزیر وایي
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
das Turgo Verlande Afghanistan muss der Asser Turpulu Badi in Sanifadi Equatarwandi.
Pabal Rapur Kiauri Chio Bansat Wadi, Pabanasan Keeper Basharim Ras to the Sadl Para, Yomikanism Jorsi.
باید مدین ټولنې د سفنزارت کې او نړیوالو ته هم دغسې ولس ته بېرته راپور ورکړي.
د تېر حکومت یو چارواکی عمر داودزی د هغه حکومت د سقوط په اړه په یو مرکه کې وایي
دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نه و، شفاهي و، او امریکا لږ ذره تېروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د بیلاروس حکومت په دغه هیواد کې د ازادي راډیو پر بیلاروسي څنګه د فعالیت کړي راتنګه کړې ده. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام اوریدلی سئ. پیل خبرونه کېږي. د قطر او ترکیې یو ګډ هیئت د افغانستان د هوایي ډګرونو پر فعالیت د خبرو دپاره په کابل کې دی. په کابل کې یوه ډله ښځې وایي چې طالبانو یې د مظاهرې مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په جدیت سره په خبرو بوخت دی. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دغه پلاوی پرون پنجشنبه کابل ته ورسید. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویل چې هیلسته د خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي.
د موږ د ترانسپورت هوایي چلند وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي. د میدانونو د هوایي حریم په هکله، د ګراوند هانډلنګ په هکله او بعضې نورو تخنیکي کارونو په هکله به ورسره خبرې کوي او د قرارداد په اړه. البته نو امید شته دی چې مثبتې نتیجې ته به سره ورسیږو.
تر دې وړاندې د ترکیې دولتي اژانس انادولو راپور ورکړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه له یوې وړاندیز سوې طرحې سره کابل ته ځي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. په کابل کې یوه ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خودزشت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنجشنبه د مظاهرې مخه ونیوله. له دې ډلې لینا احمدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو مسؤولو چارواکو د مظاهرې تنظیمونکو ته خبرداری ورکړې چې ممکن پر مظاهره برید وسي او دوی امنیت نسي تضمینولی.
طالبان د مظاهرې له اطلاعیې خبر شول. هغو کسانو ته چې اطلاعیه کې یې شمیرې او نومونه و او د مظاهرې تنظیم کوونکي و زنګ ووهو او ورته ویې ویل چې تاسو نشئ کولی چې هیڅ ډول اعتراضي پروګرام ولرئ.
دا ښځې وایي چې دوی غوښتل د بیکاری او بې وزلۍ پر ضد مظاهره وکړي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت ویان سعید خوستی ویلي چې د موضوع په اړه لا بشپړ معلومات نه لري. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو هرې هغې مظاهرې ته اجازه ورکوي چې مخکې له مخکې یې له دوی سره همغږي وسي او کره وخت او ځای معلوم وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا شنبه له متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د کرکټ بورډ لخوا د ورکول سوي مهالویش له مخې دا لوبه د افغانستان پر وخت سهار 9:30 بجې پیلېږي. پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان سره وکړه چې پاکستان لوبډلې په 4 وکټو دا مسابقه وګټله. د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د 19 کلونو په آسیایي جام کې دریمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکې دوشنبې ته پلان سوې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسینه کابل ته رسېدلې. یونیسف پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د جانسن ان جانسن شرکت دا واکسین د امریکا، اتریش او ایټالیا د سخاوتمندانه مرستو د پروګرام پر بنسټ افغانستان ته ورکول شوی. دا واکسین داسې مهال کابل ته رسیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې او میکرون اندېښنې زیاتې کړې. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د کورونا د تازه پیښو شمېرې نه دي خپرې کړې، خو د یوه نړیوال ویبسایټ شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس څه باندې 1500 مثبتې پیښې ثبت شوي او څه باندې 2300 کسان ورڅخه مړه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت د ویانا خبرې تعقیبوي. حسن عبداللهیان دا خبرې پرون له خپل عراقي سیال فواد حسین سره په تهران کې ګډې خبرې ناستې ته وکړې. هغه غوښتنه وکړه چې پر ایران بندیزونه باید لری سي.
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید
په لوړ غږ دا اعلان کوو که غواړی چې د ایران د سولیزې هستوي موضوع په اړه ستاسې اندېښنې لری شي، نو د اټومي تړون اړوند ټول بندیزونه باید لری شي. د ایران اسلامي جمهوریت په منطق ښې هوکړې ته تر رسیدو پورې پیاوړو خبرو ته دوام ورکوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل بغداد د ایران او امریکا ترمنځ مستقیمی خبري غواړي، ځکه د ده په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ پر عراق هم اغیز کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په هدف د فرانسې، جرمني، چین، روسیې او ایران ترمنځ د ویانا خبرې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي روسیا پر اوکراین یرغل وکړي، دا اقدام به د لویدیز د بندیزونو له سزا سره مخامخ سي. د متحده ایالاتونو یو جګپوړي چارواکي ویلي د روسیې له دې کار سره به ناټو له کیف سره پوځي مرستې زیاتې او روسیې ته نږدې به د ځواکونو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي که روسیه داسې کار وکړي د دوی او متحدانو له داسې اقدام سره به مخامخ سي چې اقتصاد به یې ونړوي. روسیه د اوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي. امریکا دا کار احتمالي یرغل ته چمتووالی بللی، خو روسیه ویلي داسې کوم پلان نه لري. د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب سو. د کریسمس رخصتیو په دې تر ټولو بوخت ورځ پرون ګڼ سفر کوونکي په هوایي ډګرونو او نورو ترانسپورتي اډو کې سره راغونډ شوي وو. په اسپانیا کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر سرحده زیاتوې. بلخوا په فرانسه، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کورونا وایرس د بدلې شوې بڼې خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې په جرمني کې د کورونا وایرس په اومیکرون بڼه د یو اخته کس مړینه ثبت شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په څو ایالتونو کې هم د کریسمس تر رخصتیو دوې ورځې مخکې په کورونا وایرس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشومو زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول کېږي. دا په اصل کې ده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي د هڅو په دوام ملګري ملتونه غواړي چې راتلونکی میلادي کال دغه هیواد کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې او خدمتونو برنامه پلی کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسني بشر دوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندي کولو او ټولنیزو خدمتونو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکزه ده. ورسپانه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستيال او د بشري چارو د همغږي کوونکی رامز الاکبروف په حواله لیکلي نغوړي د افغانستان د حکومت بدیل ووسی، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوی وشي. میرمن بیرباک د پنجشنبې په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خواته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وژږي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي، په سختي کولای سي چې دا
وزغمي.
په افغانستان کې بې وزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیاتې شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه پخوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده ډالر شتمني په امریکا کې کنګل شوه چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ، نقد پیسې کمې، د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اجانس ته په یوه مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دا او د ناټو نور چارواکي د دغې ټلوالې له متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه موسسو په مټ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړه. اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامز الاکبروف وایي 3.6 میلیارد نورو ډالرو ته هم اړتیا لري. الاکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي. د دې په خبره د نوې برنامې په چوکاټ کې به له وړو سوداګرو او بزګرانو سره هم مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ 3 اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې شي.
ومردل چې ملګری ملتونه په پام کې لري راتلونکی کال په افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. بلخ د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د ملګرو ملتونو له سازمان یې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه یې غوښتنه کړې چې افغانانو سره د بشري مرستو د شفافیت لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي، خو د دغه بنسټ مشر وایي چې تر اوسه پورې دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکی لالګل چې نږدې 6 ورځې وړاندې د یو مرستندویه بنسټ له لورې مرسته ترلاسه کړې وایي په کور کې مرسته شوي وړه وریجې او سون توکي مخ په خلاصېدو دي. دی وایي نه کار شته او نه روزګار، او اریان دی چې که دا توکي خلاص شي د خپلو اولادونو نسونه به په څه مړوي.
موږ ته دا څو وخته مخکې کومک شوی او خو موږ نه پوهېږو چې کوم نهاد و. موږ ته دغسې یو بوجۍ اوړه و، یو بوجۍ وریجې و، او دغسې لږ ورسره زغالې وې. نو دا هم نو څو ورځې بعد خلاصېږي او دې نه بعد څه کېږي دا موږ نه پوهېږو. نو موږ حیران پاتې یو چې موږ بل دې څه وکړو.
خو په افغانستان کې ډېری خلک شته چې د نړیوالو بشر دوستانه مرستې لا تر اوسه هم نه دي ورسېدلي. نصیر وایي بې وزلۍ د ډوډۍ ګټلو یوازینۍ وسیلې ریکشا پلورلو ته اړ کړو. وای د ریکشا د پلور پیسې د اولادونو درملنې ته ځانګړې کړې، خو ظاهرا بېوزلي د هغه بې درمانه درد دی. نږدې دوه میاشتې کېږي چې بېکاره دی او د خپل کور لپاره سون توکي او خوراکي توکي د پیرلو امکانات نه لري. هغه زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ کوم خیریه نهاد مرسته نه ده کړې.
موږ ته چا کومک نه ده راکړی، یو روپۍ هم یو غیران هم. بېخي غریب خلک یې چا نشته، نه ملک شته، نه هغه شته. ده هر چا واخیستې خپل په سر باندې، موږ ته هیچا یو پیسال نه ده راکړی.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشر دوستانه مرستو بهیر پیل شوی، خو په دې هیواد کې د دغه مرستو د شفافیت په اړه اندېښنې لا هم شته. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د ملګرو ملتونو له سازمان یې غوښتي چې افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو د شفافیت لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي، خو د دغه بنسټ مشر صدیق رام افضلي وایي چې تر اوسه پورې دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
که څه هم یو څه نړیوالې مرستې افغانستان ته رسیدلې دي، اما تر اوسه د دغه مرستو د شفافیت په اړه یو میکانیزم نه دی رامنځته شوی. موږ ملګرو ملتونو له سازمان نه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه یو واضح میکانیزم رامنځته کړي سو خلکو ته حساب ورکړلی شي او په دې اړه د ولس ډاډ ترلاسه شي. اما تر اوسه پورې موږ کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره په حکومتي کچه د نړیوالو مرستې بندې او له هیواده بهر پانګې هم کنګل شوې. خدا چې خلک په دغه هیواد کې له لوږې او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ورسره خپلې مرستې اعلان کړي چې یو اندازې دغه هیواد ته رسیدلې او پر ځینو اړمنو د ویشل کېدو راپورونه هم خپاره شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې وشو ویل، افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارډ ډالرو اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سازمان روان کال هم په یو غونډه کې لمرستندوی هیوادونو د 1.1 میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړې. په ورته وخت کې په کابل کې د مدني ټولنو نوې اعلان شوې مشترکه کاري شبکه د دغه شبکې د جوړېدو یو هدف افغانانو سره د بشري مرستو څارنه بولي. د دې شبکې د مشرتابه شورا غړي خان زمان امرخیل ازادي رادیو ته وویل،
مدني ټولنو خپل نوې جوړښت په کابل کې اعلان کړ او دغه جوړښت لومړی هدف هم ده چې دوی په افغانستان کې د مرستو ویش چوند نړیوال ټولنې لخوا تر سره کیږي، د ملګرو ملتونو هم دغه نور نړیوال موسسات لخوا تر سره کیږي. نو د دې د شفافیت د تامین او په عادلانه ډول باندې د دې ویش په اړه باندې باید مدني ټولنې د څخه نظارت وکړي او نړیوالو ته هم دغه ولس ته بیرته راپور ورکړي.
دغه شبکې پرون خپل موجودیت اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلی وایي اړینه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان او نورې نړیوالې ادارې هم چې په دې برخه کې کار کوي افغانانو سره د بشري مرستو د اندازې او د ویش د ترنګوالي په اړه وخت په وخت لازم اطلاعات شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د جمهوریت دولت یو پخوانی چارواکی محمد عمر داوودزی وایي د افغانستان وروستي ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال په دسمبر میاشت کې د حکومت د پرځېدو او له اقتصادي تنګسي سره د طالبانو د مخامخېدو یادونه کړې وه. شغلی داوودزی د افغانستان د ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په چارو کې د لوی سلاکار او د پاکستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه کار کړی او د حمید کرزي په حکومت کې د کورنوي چارو وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې. شغلی داوودزی اوس په متحده عرب اماراتو کې دی. له ده سره اسمت سروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ویل کېږي د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړیږي او بیا به طالبان کابل ته داخليږي. دا جوړجاړی د چا ترمنځ سوی وو؟
دا جوړجاړی د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی وو. البته چې دا کوم لیکلې بڼې نه درلودله، شفاهي او نو تفاهم شوی وو. او په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده، یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوته او اما یو دفتر د قطر به هم ناری وکړي او چې غوونه پی کول چې کابل ته مننه نوځي او مونږ سیاسي جوړجاړی رامنځته کوو. اما دلته د کابل د څلور خواو قومندانان کابل ته ننوتل. نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نو شفاهي و او امریکا لږ زره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هماغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قومندان او یو قسمت ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه نوځي، یو قسمت بلې په دې فکر کوي چې نه دا فرصت دی په زور نیسو.
دا خودی سقوط دی ورځی خبرې دي، لیکن تاسو دی ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وي د طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا یې غوښتل چې کاملا واک را وسپاري او که دې ته حاضر ول چې له تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
په طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحه کې زموږ ملاقات و. هغه وخت کې زه دولت کې نه وم، اما هغه وخت کې د خبرو نه زما برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت زما و چې کوم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره پاینده حکومت کې شامل کی او فرصت ورکی. دا هغه نه بعد چې به دولت کې هم کنه هم مختلف ځایونو مواقعو کې په دې خبره باندې ما خپل غور او توجه درلوده، هیڅ وخت به متيقن نشم چې طالبان به ازيري چې د کابل یا د جمهوریت د ګډ نظام سره وکړ او کی په ګډه وکړ او کی.
آیا تاسو په هدې کې د افغانستان جمهوریت نظام به سقوط کوي؟
زه څوار لس پنځه لس ورځې مخکې د دې نه متوجه شوم چې اوس نو سقوط کوي، خو دا نه واضح چې څه وخت به سقوط کوي، سپتمبر کې وي، اکتوبر کې وي، د کال اخر پورې وي. نو ځینې غونډې داسې ما په ارګ کې چې پکې مې خپله دخالت شامل هم حضور مې درلوده، هلته چې ځینې ګزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم. او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي، د ملک چار چار څلور خواوو کې څه حالت دی. نو داسې یو میاشت مخکې زه په دې نتیجه ورسېدم چې طالبان واک ته راځي، خو دا چې کله راځي او په څه شکل راځي هغه قابل د پیشبینی نه و.
داسې ویل کېږي چې د ولسمشر غنی سلاکارانو ستاسو په شمول د ته حقایق نه ویل، هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه دی نو خبر، دا خبره سمه ده؟
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم، زه صرف کله چې ما ځان ته د سره لیدلی و ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلې په هغه عقل خبره کوی شم. زما برداشت دا و چې د سړی آگاه و، د هر څه نه خبرېده. ما دسمبر میاشت کې د ده دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي، خو بیا دوی به هم اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما د تیر دسمبر د 2000 کې د نه واورېده. مشکل دا نه و چې دی آگاه نه و، مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کوه هغې کې تفاوت و، هغې کې فرق و. آیا د ده خپل دا مشکل چې پوهه د عمل سره سر نه خوړ، یا دا چې پوهه د ده وه او عمل د بل چا په لاس کې و؟ دا لږ زره تحقیق غواړي، دې باندې پوهېدل غواړي.
بله، داسې هم ویل کېږي چې ځینو قمندانانو ته، د قول اردو قمندانانو ته او ځینو نورو ته له مرکز ویل کېدل چې له طالبانو سره جوړجاړی شوی دی، جنگ مه کوئ. دا خبره دوی ته چا کوله؟
دا ما هم اورېدل، اوس یې ما اورم، مګم هېڅ ثبوت هم نشته. دا یوه ساحه ده چې په دې کې باید ریسرچ وشي، باید تحقیق وشي، دا باید معلومه شي. تر اوسه پورې ما داسې هېڅ یو شواهد د هېڅ مرجع نه دي پیدا کړي چې کوم شخص یا کوم نهاد کوم بنسټ دی قول اردو ته یا بل ځای ته تیلیفون کړی ورته دی ویلي چې جوړجاړی شوی دی او تاسې تسلیم شي. په دې اکله ما ته هېڅ ثبوت نه دی په لاس راغلی.
بله، د افغانستان د جمهوري نظام په سقوط کې ستاسو په نظر پاکستان څومره رول درلود؟
پاکستان د افغانستان په هر مورد کې رول لري، په اقتصادي امور کې، په اجتماعي، په سیاسي، حتی په نظامي. دغه ټوله سلسله خو چې روانه ده پاکستان نه شروع شوې ده، څلوېښت پنځه څلوېښت کاله مخکې شروع شوې ده. نو دا چې په دغه وخت کې مشخصا په سقوط کې به څه رول درلوده او دقیقا به څه رول درلوده دا نه شم ویلی. خو خبره دا ده چې د دې نه راونیسو کله چې امریکایان راغله افغانستان ته او د طالبانو نظام رنګ، د طالبانو مشرانو ټولو په پاکستان کې پناه واخیستله. اول ته دوباره بیرته منظم شول، تقویه شول او بیرته راغله د امریکایانو او د افغانستان د منتخب دولت په مقابل کې جنگ شروع کړ. آیا چې که پاکستان دا پناه نه و ورکړې، دوی زخمیان نه و تداوی کړي، دوی ته راهنمایي نه وکړي، دوی ته ځینې روابط د نورو ملکونو سره نه و جوړ کړي، نو بیا به طالبان په دې حالت کې نه و، دا ملک به په دې حالت کې نه و. نو طبیعتا چې هغوی ډېره عمیقه ونډه لري.
د ته په پام چې تاسو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په اساس کار کړی دی، آیا پاکستان هم دا غوښتل چې څه وشول؟
دا اوس صحیح نه شم ویلی چې د هغوی توقع به څه وه، یا په بل عبارت باندې آیا اوس پاکستان خوشحاله دی چې په لاس را وړي دي او که نه تشویش هم لري؟ دې کې لږ غور پکار دی. زما چې څومره برداشت دی او څومره هغه ملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس یې قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی هم راتلونکی دی، کیدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي د بیرون نه او د دننه نه. نو د پاکستان د پالیسی سازان به خامخا په دې فکر کې
دوزه سیب. تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړې چوکۍ درلودلې، د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شئ؟
د حکومت ناکامي د هغه وخت نه شروع شوله چې دوسره نظام موږ باندې خارجانو تحمیل کړ، یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونو په افغانستان باندې تحمیل کړ. د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول.
تر هغه مخکې هم حکومت په باره کې ویل کېږي چې ډېر کامیاب نه و، له فساده ډک وو او ستونزې ورځ په ورځ ډېرې دي.
نه، فساد خو په دې منطقه کې عام دی، داسې یو ملک ماته وښي چې هلته فساد نه وي. په افغانستان کې همیشه و کله به ډېر و کله به لږ و. مګم زه تاسو ته ښه مثال وایم، 2014 انتخابات چې وشولو په هغې کې یو سرتاسري امن قائم شوی و. د افغانستان صرف 4 ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې نه وي، چې هغه هغه وخت کې زما یادېږي دولت نیولی شولې، خو هغه امکانات چې په هغې مصرفېدل هغه بې ځایه و، نو ځکه دولت ونه نیولې. او څومره سرتاسري انتخابات چې 8 میلیونه خلک راووتل رایه ورکړله په اول راوند او په دویم راوند کې.
د افغانستان د تیر حکومت یو چارواکی محمد عمر داودزی و چې د تیر حکومت د پرزیدو او کابل ته د طالبانو د راتلو په اړه یې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 9 بجو د ماقام تر 9 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 94 9400 1000 او 15090 موندل شي.
اوس بل احمد شبر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
سیدنی مورنینګ هرالډ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې ادارې اجازه ورکړه چې له افغانانو سره مرستې وشي څو د پراخې قحطۍ مخه ونیول شي. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې مرستندویه ادارو ملګرو ملتو او طالبانو بیا بیا دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د اقتصادي ماتې او لوږې مخه ونیول شي. ملګرو ملتو او نړیوالو مالي ادارو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د اقتصادي معاملاتو ممانعت او د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل کېدل به ډېر ژر په دغه هیواد کې د یوه ناورین سبب شي. د متحده ایالاتونو د خزانې ادارې د چهارشنبې پورز اعلان وکړ چې افغانستان ته د یو شمېر نړیوالو مرستو د رسیدو په خاطر ځانګړي جوازونه صادروي. د دې پریکړې له مخې د بندیزونو سربیره د متحده ایالاتونو حکومت او نړیوال سازمانونه د ملګرو ملتو په شمول اجازه ترلاسه کوي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او بشري مرستې ورسوي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه. ورځپاڼه د چارواکو په وینا لیکي چې د بایدن اداره د اوس لپاره د دغو پیسو د ورپرې شودو په اړه غور نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي، اجازه ورنکړي چې نړیوالې ترهګرې ډلې له افغانستان متحده ایالاتونو او متحدانو ته تهدید رامنځته کړي. د لویدیځ یوه بله خبرونه ایرو ایشیا ریویو د افغانستان په اړه خپل تازه خبره کړې مقاله له خبرداریو سره پیلوي او لیکي چې ګڼ ګواښونه داسې دي چې افغانستان وروسته له څو لسیزو جګړو اوس له یوه ناوړه وضعیت سره مخامخ شي. د خپرونې په باور که چېرته په وخت اقدامات ونه شي نړۍ به په دې سیمه کې بشري ناورین وګوري. ایرو ایشیا ریویو بیا لیکي چې ملګرو ملتو، نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او مرستندویانو خبرداری ورکړی دی چې په لنډ وخت کې د افغانستان د اقتصاد له لمنځه تلو سره به انساني ناورین په دغه هیواد کې رامنځته شي. خبرونه وړاندې لیکي چې اصلي علت د طالبانو واکمنېدل دي چې له دې سره ټولې مرستې له افغانستان سره ودرېدې. ایرو ایشیا په دې ترس کې د ډسمبر په 19 د پاکستان په کوربتوب د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته اشاره کوي او لیکي چې دا یو ابتکار و خو پاکستان د افغانستان د ستونزې د رامنځته کېدو یو عامل ګڼل کېږي او اوس اندېښنه لري که د افغانستان وضعیت ژر ښه نه سي کډوال به په داسې وخت کې ورمات شي چې د پاکستان خپل اقتصاد سخت ځپل شوی دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې یو ډله شزی چې ځانونه د مبارزو شوزو د خود جوشه خود زشت غړي بولی وایي چې طالبانو یې پرون پنجشنبه د مظاهره مخه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله په آسیایي جام لوب کې سبا شنبه د متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوز واکسین کابل ته رسېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت سره د ویانا خبرې تعقیبوي. دا خبرې د اټومي تړون د بیا احیا په اړه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو د سزا سره مخامخ سي. او د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب شوی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري روشان مختوری. السلام علیکم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د بشري مرستو د اسانتیا لپاره هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې واشنگتن وړاندې کړی و. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او 10 غیر دایمي غړیو د چهارشنبه پر ورځ په یو خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. په دې پریکړه لیک کې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراس له نورو مالي او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا پریکړه وستایله او ازادي راډیو ته یې وویل.
موږ د ملګرو ملتونو له دې ګام نه ستاینه کوو او هرکلی یې کوو چې د افغانستان له خلکو سره کومک همکاري کوي او بشري مرستې دي که نورې مرستې هغه سرته رسوي. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دي او انشاءالله اسلامي امارت هم د جریان نه حمایت وکړي چې خلکو ته مخامخ مرستې ورسیږي او هغوی ځینې مستفید شي.
د ملګرو ملتو پریکړه لیک وایي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او دا له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. ملګرو ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو تور لست کې داخل دي. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی. د خوړو د نړیوال سازمان د تیر اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو 10 کورنیو کې 2 کورنۍ خواړه په پور اخلي چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادي شیانو بیې هم زیات شوي دي چې ډېر خلک یې د اخیستو توان نه لري او د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو مسله څېړو. په خپرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر رمضان بشر دوست د بشری حقوقو فعال او د ډنګ شوی ولسی چرګې غړی، سید خالد سادات د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی غړی، حاجی میرویس حاجی ساده چې خپل سوداګر دی او خلکو سره مرسته کوي. میلمنو ستاسو هرکلی کوم. ساده صاحب، د بشری حقوقو خپلواک کمیسون کې ستاسو د تیر کار تجربه څه وایي چې مرسته باید په څه ډول تر بیا وسله افغانانو ورسی شي؟
استند بشری حقوقو د اصول او د پاریس د نړیوال سازمانوي کانفرنس پر اساس د بشری حقوقو مرسته باید غیر سیاسي اوسي، یعنی کله چې د بشری حقوقو مسله موږ یادو د بشری حقوقو د خصلت او د پر اساس باندې چې هغه به غیر سیاسي او عادلانه وشل شي. اوس وخت افغانستان ګورو چې د سیاوډانه کې به چې د سیاست او د نړی سره د اړیکو پر اساس او د نړیوال اړیکو پر اساس د افغانستان اوسنۍ حاکمیت د افغانستان اوسنۍ حاکم رژیم به یو اساسي خلاق قرار لري. نو بنان د نورو صدرینه وکړ د پاریس ته اصول پر اساس باندې باید دلته د حکومت رژیم ته ونه کتل شي. په عین زمان کې د حاکم رژیم اوسنۍ وضعیت ونه کتل شي چې آیا نړی سره څومره کنیکټ دی، نړی سره څومره اړیکې لري، او آیا پر اساس د پیژنې کې نه پیژنې، بلکې بلته د انسان د ژوند د ژغورن لپاره باید د مرسته پاګرانه او په چټک ډول باندې وشن شي. زمينه مسایدې چې درسته خبره ده، څو زلوی د طالبان د رژیم او د نړیوال ترمنځ به یو خلاوي امالدي خراب په نظر کې نور سره باید نړیوال د خپل مسلې پر اساس او د بشري حقوقو د نړیوالې لنې پر اساس سره د بشری مرستو د اجرانه ویش پر اساس د خپل مسلک ادا کاندي.
مننه ساده صاحب. میرویس حاجی زاده، د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو مشتدس پیغامونه ثبت کړي چې مرستې د سوداګرو په لاس تر خلکو ورسی شي. په دې برخه کې د یو اوریدونکو غږ در سره شریکوم.
زه حافظ محمد کامل د برلمن د ولایت بغنی د ولسوالۍ خدمت اسلامي امارات او مشران ته دا پیغام دی چې دغه مرستې چې راځي دغه باید چې دغه سي ملي تجارانو د دغه څخه ما سوا د نور خلکو ته ټول ته په تقسیم واسي کلج کډيري مار به د امارات په تخمته او د دغه څخه د فساد څخه خلاص وي وسټول خلک پر امارات یا پر خلکو نیو چې کوي چې وای د دې لاسوهنه بشکي یا خلکو ته په تقسیم نه رسیږي.
اجزاته سب تاسو ته دا وړاندیز سرنګه ښکاري.
دا د ورور خبره نیکه خبره ده، که خبره ده نن افغانستان په ډیر یو بد حالات توهران اقتصادي کې لاسو پنجه وهي، ډیر خلک په مشکلات کې دي. ټولو ته ټوله دنیا ته بهتره معلوم ده او دا به واقعیت وایي چې ستونزې چې چا پیدا کړي، ستونزې چې چا ایجاد کړي، هغه کوي چې دې ته حل لاره هم پیدا کړي. مګر مشکل ده د دوه ورور خبره کوي شو چې موږ خلک لرو، خلک تاجران لرو، هغه تاجر چې مافیا وو هغه په ځل د خدای نشته، ټولو ته بهتره معلوم ده. هغه تاجر چې تاجر وو په هغه دوره کې په افغانستان کې وو، په ننني شرایط کې په افغانستان کې ده، هغه کوي شي چې په یو لاره چې تاجر د خلکو د لارې نه خلکو ته کومکونه وشي. دا ډېر یو نیکه خبره ده، ډېر یو نیک اقدام ده. په کم تم کومک باندې نه کېږي، یا احمد وکي یا محمود وکي، په دې لږ د څو ورځو دپاره دا کومک ښه ده، مګر آینده دپاره دا کومک بنیادي نشته.
مننه حاجي زاده صاحب، تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ساده صاحب، دغه مرستې چې نړیوالې کوي له افغانانو سره او ژمنې کړي دي، طبیعي خبره ده چې دا مرستې موقتي دي. څه فکر کوئ چې دا موقتي مرستې به تر کله له افغانانو سره؟